بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي، خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1443 هجري لمریز کال د سلوغی یا دلوی د میاشتې 15مه د 2015 میلادي کال د فروری 3مه د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 4مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح او د حضرت امام علی علیه السلام د زوی او د کربلا د علمدار ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره برابره ده. په دې مناسبت د تهران رادیو در څخه کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. بیا هم درته ورپسې سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې له غزې ترانګې د فلسطینیانو په ویستلو باندې د امریکا د ولسمشر د ټینګار او د عربي نړۍ د مخالف دریځونو په باب ده. بیا هم د حضرت عباس علمدار علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړی مطلب اوریدلی شي. بیا هم د ستاسو په خپلو خطونو پیغامونو او لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي، او ورپسې هم په د خداوند متعال په بارګاه کې د مناجاتو یوه په زړه پورې برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو قدس ځواک په میدانونو کې د دښمن انرژي کمزوري کړي او دوی ستړي کړي دي. د افغانانو سره د ایران د مرستو په دوام د مرستو یو بل جوپه د افغانستان بامیان ولایت ته رسیدلې ده. تیره اونۍ د پاکستان له بندونو کابو 2500 افغان بندیان خوشي شوي دي، او په سوریه کې خبري سرچینو په حلب ولایت کې په د یوې کار بم چاودنې خبر ورکړې. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان ته مې ورسته. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان جنرال حسین سلامی په یو لړ څرګندونو کې وویل سپاه پاسدارانو د سترو او خطرناکو پیښو په شرایطو کې لا پیاوړی شوی او د امپراتوریو لا ظاهري غرور هیڅ ویره نه لري. زموږ خبریال راپور کړی د سپاه پاسدارانو قومندان دغه راز ویلی دی، مونږ د توان یوه وړه برخه توانېدلی چې د قدرت انډول بدل کړي. زمونږ توغندي کولی شي هر وخت په هر اندازه او لوړ دقت سره په سیمه کې د دښمن د ګټو هر ځای په شیشت کې راولي. سردار حسین سلامی دغه راز ټینګار کړی د سپای پاسدارانو وسلوال جنگی بیړۍ د سمندر په هر ځای کې له دښمن سره مقابله کولای شي او امریکایي چارواکو په فارس خلیج کې زموږ د سمندري ځواک په قدرت اعتراف هم کړی دی. د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو عمومي قومندان دغه راز وویل، د دښمن د بی پیلوټ الوتکې نسکورول، د صادق وعده ته د ورته عملیاتو ترسره کول زموږ لپاره د درناوي او د باور وړ ځواک رامنځته کړی دی. هغه دغه راز وویل، د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو قدس ځواک هم په ډګرونو کې د دښمن انرژي او روحیه کمزوري کړې او دوی یې ستړي کړي دي. هغه وویل، موږ هر ځای د دښمن په وړاندې د جګړې ډګر جوړ کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مرستیال او دغه هیواد اټومي انرژي د ادارې مشر محمد سلامی د یوې ځانګړې ټلویزیوني خبرونې پترس کې ورسته لاسته راوړنې شریکې کړې دي. هغه دغه راز وویل، اروپایي ګوندونو ایران ته ویلي دي چې د بندیزونو لړۍ لری کول د دوی په واک کې نه دي. ښاغلی محمد اسلامی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د سولیز اټومي ټیکنالوژي د ترلاسه کولو لپاره د ټولو هیوادونو د حق د ملاتړ په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. هغه دغه راز وویل، ایران له دبونو او بندیزونو سره سره په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. ښاغلی اسلامی هم د هر ځل اروپایي هیوادونو سره د خبرو اترو لومړنیو اقداماتو ته اشاره کړې او ویلي دي، کچیر اروپا متقابل لار غوره کړي نو ایران هم خبرو ته تیار دی. د یو بل خبر له مخې، تهران او باکو د دښمنانو له درز سره په ګډې مقابلې ټینګار کړی دی. د اذربایجان د ولسمشر د بهرنیو چارو د سیاست سلاکار حکمت حوجی او د یکشنبه په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت ملي امنیت د لوړې شورا له منشي علي اکبر احمدیان سره کتلی دي. ښاغلی احمدیان د تهران او باکو د اړیکو پراختیا ته په اشاره سره ویلي دي، دښمنان او بدغواړي دا غواړي چې د ایران او اذربایجان جمهوریت اړیکې دوستانه نه وشي. هغه دغه راز ویلي، د دغه چارې د مخنیوي په موخې سره باید د دواړو هیوادونو پوهان میدان ته راشي او فضا کنټرول کړي. له افغانانو سره د ایران د مرستو په دوام سره د مرستو یوه بله جوپه هم د افغانستان بامیان ولایت ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې دي چې روانونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د افغانستان ننګرهار ولایت ته هم د مرستو یو شمېر جوپې لېږدول شوې دي. دغه مرسته شوي توکي د په افغانستان کې د ایران د سفارت لخوا د بامیان ولایت د شهیدانو پر کوټو او چارو ریاست ته سپارل شوې دي. دا مرسته به د شهیدانو کورنیو او نورو اړمنو خلکو کې وویشل شي. د افغانستان ریل پټلۍ لارې 13 میاشت څخه باندې څلور لکه 80,000 ټنه توکي لېږدول شوې دي. د افغانستان د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال په وروستۍ میاشت کې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 4,780,000 میټریک ټنه توکي لېږدول شوي دي. د افغانستان د دغه وزارت ویندوی اشرف حقشناس ویلي دي، دا اندازه توکي چې تیلي او غیر تیلي شیانو وچه میوه او نور توکي پکې شامل دي، د افغانستان په لویدیځ کې د هرات خواف ریل پټلۍ او د هراتان اقینه او تور غونډه بندرونو له لارې لېږدول شوي دي. د افغانستان د ټول ګټو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې کابو 3.1 میلیونه میټریک ټنه ترانسپورټ د هیواد د اورګاډي پټلۍ له لارې ترسره شوی. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د شوي هوکړې پر اساس هڅې روانې دي چې له افغانستان، ایران او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ریل پټلۍ له لارې د سوداګرۍ او ترانزیټ تبادلې کچه لوړه شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیالۍ دفتر وایي چې بخښنې فرمان ته ژمن دي او هیڅوک به د خپلو تیرو دندو لپاره مسؤول ونه ګڼل شي. زموږ خبریال راپور راکړی، دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو نیولل کېدل د خلکو لپاره د اندېښنې د رامنځته کېدا سبب شوي دي. خو د افغانستان طالب چارواکي وایي چې که په دې برخه کې کومه سرغړونه وشي نو دوی به یې په جدي توګه تعقیب کړي. تر دې مخکې د افغانستان د طالبانو مرستیال ویندوی حمدالله فطرت ټینګار کړی و چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او دوی حق لري چې په خپل هیواد کې په عزت سره ژوند وکړي. د افغانستان په پوځي مرکزونو کې د قرآن د ترجمې او تفسیر د پړاوونو ترسره کېده پیل شوې ده. د افغانستان د حج او اوقافو او ارشاد وزارت د دغه هیواد په سترو پوځي مرکزونو کې د قرآن کریم د ژباړې او تفسیر د پړاوونو د ترسره کېده ته مخه کړې ده. اکنان زموږ خبریال د اکنان نیوز لکور له راپور راکړی د افغانستان د حج او اوقافو او ارشاد وزارت د دغه هیواد په سترو پوځي مرکزونو کې دا قرآن کریم د ژباړې او تفسیر د پړاوونو ترسره کول پیل کړی دي. دغه وزارت د اعلامیې په اساس د قرآن کریم له مفاهیمو سره د پوځي ځواکونو د لا زیاتې بلدتیا او د اسلامي معارفو د دودولو په موخې سره ترسره کیږي. د دغو پړاوونو د مخکتنې دستورې د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزارت د سرپرست د دغه وزارت د مرستیالانو، عالمانو، شیخانو، مفتیانو او د داخله او دفاعي چارو د وزارتونو د نمایندګانو په شتون سره ترسره شوي دي. د دغو دسترو په پیل کې د افغانستان د جماعتونو د چارو عمومي مشر مولوي محمد اشرف حقانی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي د قرآن د زده کړې دغه پړاوونه د شعبان د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوي دي او د رمضان المبارک د میاشتې تر 15 نیټې پورې به د دغه هیواد په 324 لویو پوځي مرکزونو کې دوام ولري. همدارز د افغانستان د قانون وزیر هلمند او نیمروز ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي دي چې په دغو ولایتونو کې د لیتیم او یورانیم کانونه څېړنه او ارزونه باید د متخصصینو تر څارنې لاندې وشي. د افغانستان د قانون وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې هدایت الله بدري د هلمند ولایت په خانشین او د دیشو ولسوالیو کې له دغو کانونو څخه لیدنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه وزارت سرپرست د نیمروز ولایت د چار بورجي ولسوالۍ د ګودرزی سیمې د لیتیم کان څخه د لیدنې پر مهال د کان د سروې لپاره د انجینیرنګ یوه ډله هم ګمارلې ده. ویل کېږي افغانستان په سیمه کې د لیتیم او یورانیمو تر ټولو لویې زیرمې لري. د پاکستان له زندانونو 13 کابو 2.5 افغان بندیان خوشي شوي دي. د افغانستان د سرپرست حکومت اعلامیې له مخې په 13 کې د پاکستان حکومت لخوا کابو 240 افغانان له زندانونو خوشي شوي او افغانستان ته بیرته ګرځېدلي دي. دغو کسانو چې ډیری قانوني سندونه نه درلودل د پاکستان د تورخم او سپین بولدک لپولو افغانستان ته لیږدول شوي دي. د دغو کسانو یو شمېر چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له کابو یوې میاشتې راهیسې په بندونو کې شپې سوا کړي دي. یوازې په تېره یوه ورځ کې پاکستان 141 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. او په سوریه کې خبری سرچینو د سوریه په ختیځ حلب ولایت کې د بم چاودنې خبر ورکړی. العالم ټلویزیونی چینل راپور ورکړی. تر دې دمه په چاودنو کې د 13 کسانو د مړینې راپور تایید شوی دی. ویل کېږي چې په دې پیښې کې 4 کسان هم ټپیان شوي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت مرګي حاله ښودل شوی دی. دا پیښه په منبج ښار کې شوي خو په دمشق کې میشتو چرواکو تر دې دمه د پیښې په اړه کوم جزئیات نه دي ورکړي. د یو بل خبر له مخې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي شیخ نعیم قاسم ویلي دي چې د شهید سید حسن نصر الله او شهید سید هاشم صفی الدین جنازې به د یکشنبې په ورځ د روان کال د هوت میاشتې په 15 نیټه خاورو ته وسپارل شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د دهران د اسلامي جمهوریت غږیزت منور دن کو سن خپل سیاسي تفسیر دراورو چې د فلسطین له غزې ترانګي د فلسطینانو د وستلو په پروژې د ډونالد ټرمپ ټینګار او د عربي نړۍ د مخالفتونو او دریزونو په باب ده. مصر ته په زوره د فلسطینیانو د لیګلو لپاره د امریکا د کرغړن ولسمشر پلان د قاهره او نورو هیوادونو له مخالفت سره مخ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په غزې ترانګي کې د موجودو ستونزو د هواري لپاره په یو لړ جنجالي څرګندونو کې د اسرائیلو په ګټه د دغې سیمې د بیخي خالی کولو او په ګاونډیو هیوادونو او په ګاونډیو عربو هیوادونو کې د فلسطینیانو د را کولو غوښتونکی شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې اردن او مصر ته په زوره د غزې ترانګې د خلکو د لیږد په هکله د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستوري پلان په نړیواله سویه له پراخو غبرګونونو او مخالفتونو سره مخ شوی دی او کرکتونکي او نیوکه کوونکي دا کار په غزې ترانګې کې د نسلي پاکونې لپاره هڅه او د بشري حقوقو څرګنده خلاف ورزي کړي. د عربي نړۍ یو شناندی عبدالباری اتوان مصر او اردن ته د غزې د خلکو د منتقلونکي پلان باندې د امریکا د ولسمشر ټینګار ته په اشاره سره د دغه کار پیلې چړلې دي. ښاغلی اتوان ویلي دي ټرمپ د غزې د پاکونې کلمه کارولې او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پلان او د هغه د جنگ غواړو مخو په لړ کې د دغې سیمې د خلکو د دوباره بېځایه کولو په لټه کې دی او که د فلسطین د ولس او د مصر د پوځ مخالفت نه وای نو د غزې خلک به اوس په سینا کې په یوه خارګي کې اوسېدل. د عربي نړۍ دغه تکړه شناندی یو په پوځي اډانې سره د مصر سفارتي پایداري د دغه پلان د اجر خنډ بللې او د مصر د ولس او د هغه د پوځي ارګان او د سیاسي مشرانو د یووالي یوازنی لامل د فلسطین موضوع او ورڅخه ملاتړ او د غزې د خلکو له بېځایه کولو سره مخالفت بللې دی. ښاغلی اتوان دغه راز ویلي دي د ډونالډ ټرمپ په لاس کې پیاوړي وسله په مصر او اردن باندې د مرستو بندول دي څو هغوی ته سزا ورکړي خو دا به په لویدیځي آسیا کې د ګډوډۍ سبب شي او د امریکا ګټې او پوځي اډې به یې مهم اهداف او د سولې د تړون د لغوه کېدو لامل به هم وګرځي. هغه د ټرمپ سوداګر نظر او د سونیستانو لا پراختیا غواړي د هغه ملاتړ ته هم اشاره کړي او د پیړۍ د معاملې مخه د سونیستي رژیم پیاوړتیا او په اسرائیلو کې د سوریې له جولان او ختیځي قدس نه رانیولې د لویدیځي غاړې او د سوریې لبنان عراق او اردن تر ځینو سیمو پورې د عربو هیوادونو د سیمو شاملول وبله. هغه دغه راز ویلي د لویدیځي آسیا ته د ځمکې د دلال او وکیل او د ټرمپ د استازي په توګه د سټیو ویتکوف لیګل اتفاقي خبره نه ده. د هغه اولنې ماموریت په غزې کې درز اچول او د راتلونکي ګام یعنی د سترې سیونیستي پروژې د اجرا کولو لپاره د حالاتو د برابرولو په موخه له فلسطینیانو څخه د دغې سیمې د خالي کولو د سریزې په توګه د حالاتو جاجول دي. هغه دغه راز وویل د مصر او اردن د مخالفت په وړاندې غزې کې او حتی د لبنان په سویل کې د اوربند د موافقې د ماتېدو او د ټرمپ د حکومت په بشپړ ملاتړ سره د جنگ د بیا پیلېدو امکان هم شته او د امریکا د نوي خارجه وزیر مارکو روبیو له څرګندونو باید په دې پوه شو چې د اوربن دوام په حق له شک څرګند کړی دی. ښاغلی اتوان دغه راز وویل کوم مقاومت چې کابو 1500 ورځې په غزې کې د نسل وژنې په وړاندې ودرېده او د لوړې ساوی قوماندانان یې شهیدان شول هیڅ کله به تسلیم نشي. که د غزې د خالی کولو لپاره د ټرمپ له پلان سره د مصر او اردن مخالفت دوام پیدا کړي نو لامل به د کیمپ ډیوډ او وادي عرب تړونونه هم مات شي او دغه دواړه هیوادونه او د هغو ولسونه بلا ننګ او شرما خلاص شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د د خبرونی په دې برخه کې ز محسنی او زما محترم همکار فاطمی صاحب ستاسو حضور ته حاضر شوی او څو د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د زوکړي په د کالیزی په مناسبت یو خاص پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د توجه او استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمنو دوستانو، عباس ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام کنیت ابوالفضل او مور فاطمه کلابیه کنیت ام البنین بو. په شپږویشتم هجری قمری کال کې وزیږید او هغه ته قمر بنی هاشم، سقا او صاحب لواه الحسین لقبونه ورکړل شوي دي.
په مقاتلو یعنی هغو کتابونو کې چې د حسین علیه السلام د شهادت د پیشې په هکله لیکل شوي دي راغلي دي، عباس علیه السلام لوړ او دنګ سړی و، او چې کله به په دنګو آسونو سپور و نو پښې به یې په مځکه لګېدې. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي چې هغه د یو بصیرت او زیرتیا د ښه عقل او پوخ ایمان لرونکی سړی و. د روایتونو له مخې حضرت عباس علمدار د ډیر علم خاوند هم و او د خپلې زمانې یو فاضل کس هم ګڼل کېده، او په یو شمیر جنګونو کې له خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام سره د دشمن په خلاف څنګ په څنګ جنګېده. هغوی داسې شخصیت درلود چې د کربلا په پیښه کې دشمنانو د هغه شخصیت د امام حسین علیه السلام د لشکر یو لویه او مضبوطه ستنه ګڼله. له همدې کبله یې غوښتل چې په مختلفو طریقو او لارو هغه د امام حسین علیه السلام نه جلا کړي، لکه د ابن زیاد له اړخه د عبدالله بن حزام په لاس د امان نامې راوړل د دې لپاره چې ځان ته یې نږدې کړي، او لکه یو ځل شمر ابن زلجوشن د هغوی د خپلوۍ له وجې هغه ته آواز وکړ: ایزما د خور اولاده، عباس او د هغه وړونو چیرته یی؟ خو عباس علیه السلام ډیر پوه کس و او د دې آوازونو یې هیڅ ځواب ورنکړ. حضرت ابوالفضل چې لخپل ورور امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې موجود وو، په دغه تور وځو کې څو ارزښتناک کارونه په غاړه درلودل. هغه کارونه چې د امام حسین علیه السلام د اهل بیتو له امنیت او آرامش سره یې اړه لرله، لکه د خیمو ساتنه او د اوبو راوړل، د محاصرې او د اوبو د بندیدو پر وځو کې چې له اووم محرم الحرام نه شروع شول، کله چې د امام حسین علیه السلام د کورنۍ تنده زیاته شوه، ابوالفضل العباس په خپل فداکاری سره له دیرشو سپرو د اوبو دیرش مشکونه د تجو لپاره خیمو ته راورسول.
مرحوم شیخ مفید وایی د محرم الحرام په نهمه په مازیګر عمر سعد یو ځل خپل لخکر چمتو کړ او د جنگ اعلان وکړ، او د امام حسین علیه السلام له خیمو سره په صف کې ودرېدل، او په داسې حال کې چې ابوالفضل العباس د خپل خیمې مخې ته ناست و او تورې په غې کې ایښې وه او د ډېرې ستړیا له وجې وده شوی و، د لخکر او آسونو او زارونه یې د ګران خور بیبي زینب سلام الله علیها ترغوک شو. وره وره راویخ کرد. عباس علیه السلام سر اوچت کرد او وی فرمایل، اوس می پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په خوب کې ولید چې وی فرمایل، ای حسینا، موږ ستا په انتظار یو. بی بی زینب سلام الله علیها چې دا خبره واورېده نو مخ یې ووهله او وی ویل، ای افسوس. هغه حضرت بی بی ته ډاډ ورکړ او خاموش یې کړه او بیا یې بی بی وویل، ای عباسه، سپورشه او دوی ته ورشه او وی پوښته چې څه غواړي. ابوالفضل العباس له شلو سپرو سره د هغوی اړخ ته لاړ او پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی وویل چې زموږ امیر یعنی مشر دا حکم کړی چې یا تسلیم شي او یا جنگ ته چمتو شي. عباس علیه السلام خپل ورور ته خبر ورساوه. امام وفرمایل، دوی ته ووایه چې موږ ته د نن شپې مهلت راکړي چې لمونځ او د قرآن کریم تلاوت وکړو او سبا ته به تیار یو. عباس علیه السلام د خپل ورور پیغام هغوی ته ورساوه او هغوی ومنل.
عباس علیه السلام د امام حسین علیه السلام په یارانو کې آخري کس و چې شهید شو، او دا د وفاداری او همدردی یو لویه نښه ده، تر دې چې خپل وړونه یې هم له ځانه مخکې میدان ته واستول چې په خپل آخري کس وي چې د امام حسین علیه السلام په خوا کې پاتې شي. په مقاتلو کې راغلی دی چې کله د امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت د اهل بیت علیهم السلام تند زیاته شوه، نو عباس علمدار له وروره وغوښتل چې د جنگ اجازت ورکړي، خو امام حسین علیه السلام ورته وفرمایل، ته زما بیرغوال یعنی پرچمدار یې، خو لاړ شه او د اهل بیت علیهم السلام لپاره اوبه راوړه. عباس علیه السلام د فرات په لور روان شو، او له دې وجې چې لشکروالو هغه ښه پیژندو نو لاره یې ورته پرېښودله. هغه حضرت چې کله اوبو ته ورسېده او غوښتل یې چې اوبه وڅښي، نو د ورور تنده یې ورپه یاد شوه. اوبه یې توی کړې، مشک یې ډک کړ او د ونو له لارې خیمو ته روان شو. هر یو کس چې به هغه ته نږدې کېده قتلیده به، تر دې چې د زید ابن ورقه او حکیم ابن توفیل په لاسو په هغه تفصیل سره چې په مقاتلو کې لیکل شوی دی شهید کړای شو.
وایي چې یوه ورځ امام سجاد علیه السلام عبیدالله بن عباس د ابوالفضل العباس زوی ته وکتل او له مبارکو سترګو نه یې اوښکې روان شوې، او بیا یې وفرمایل، د احد تر ورځې زیاته یوه ورځ هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لپاره سخته نه وه چې د حمزه اسدالله غوندې تره یې له لاسه ورکړ، او له هغې وروسته د موته د جنگ ورځه چې د تره زوی جعفر یې له لاسه ورکړ، خو د حسین علیه السلام د ورځې پشان یو ورځ هم نه و چې دیش زره کسانو هغوی محاصره کړل او ځانونه یې مسلمانان ګڼل او غوښتل یې چې د امام په قتل سره ځانونه خدای ته نږدې کړي، په داسې حال کې چې امام به هغوی ته خدای وریادولو او هغوی ته به یې نصیحت کولو، خو څه ګټه یې ونه کړه او په آخر کې یې هغه په ظلم سره شهید کړ. بیا یې وفرمایل، خدای دې زما تره عباس علیه السلام وبخشي چې دین یې په خپل ځان غوره کړ او ډیره عجیبه آزموینه یې ورکړه او ځان یې له وروره فدا کړ تر دې چې لاسونه یې پرې شول او خدای د هغې لاسونو په ځای هغه ته دوه وزر ورکړل چې له ملایکو سره سم په جنت کې الوزي، لکه د جعفر او عباس په شان یې د خدای په نزد داسې لوړ مقام دی چې ټول شهیدان ورته زاریږي.
حضرت عباس عالمدار که څه هم ډېرې خوبۍ لرلې او عالم او فاضل کس و، خو د هغه زیات شهرت د هغه د وفاداری، په کربلا کې د هغه د میړانې او له حضرت امام حسین علیه السلام سره د هغه د وفا په وجه دی. د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه باندې حضرت عباس علیه السلام شهید شو او د شهادت په وخت یې عمر 34 کاله و.
کلا راشا
د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلی او ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره او هیله لرو چې ټول دوستان به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو به پټ وي انشاءالله. دوستانو په نننی هر کله راشه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې یم.
فاطمی خور ډیره ډیره مننه. نو زه هم په خپل وار ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او د دوی د لیکنو راخستو مخکې غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره ملګرو ته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو دوستانو دغه نمبر در سره ولیکئ: 0098919 6550 او 6530. لدین علاوه پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل پته ده چې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه پرې مونږ ته رالیږلې شي. همداشان parstoday.ir/ps زمونږ د ویب سایټ ایډرس دی چرته چې تاسو د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او نور خوندور مطالب لوستل شي. نو دلته به یو وړه شان دمه واخلو، بیا به لیکنو سره ستاسو خدمت ته حاضر شو.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هرکلی راشه پروګرام کې. او لکه څنګه چې خبر یاست، د شعبان مبارکه میاشت پیل شوې ده، او د دې برکتناکې میاشتې له خپل ارزښت نه علاوه د میاشتې په دریمه، څلورمه او پنځمه نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علمدار علیه السلام او حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزې دي. نو په همدې مناسبت تاسو ټولو مینوالو ته مبارکي وایم.
ډیره ډیره مننه فاطمه خور، ستاسو دې هم مبارک شي دغه اخترونه چې د شعبان په میاشت کې دي. له دې نه علاوه د شعبان په 15مه بیا د امام زمان علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه هم ده. نو اوس به لیکنې راواخلو. زو خیبر پختونخوا ته او له ښایسته تخبې سیمې زموږ د ګران او محترم عوامي شاعر ګلش نغری صاحب غزل رااخلو چې وایي: وایي تڼې را لپز مکه ټولوي هم ورته ژاړي، تڼې را لپز مکه ټولوي هم ورته ژاړي، ریخي ریخي ګریوان را لګنډي هم ورته ژاړي، او صدا سي بي وسيده چې هیڅ هم کولای نشي، صدا سي بي وسيده چې هیڅ هم کولای نشي، اغيار ته لغوسين غاخ چی چی هم ورته ژاړي، او وي ازغې چې شولو مات د چا نازک نازک پخه کې پستن یې په مزه مزه سکونډي هم ورته ژاړي، او وي یو تی چې زما په جدای شکر ویشي. ہاں ویو تے چیزا ما پا جدائے شکری ویشی چی چوک کڑ اوڑی خپل گاونڈے هم ورتا جاڑی،
چی چوک کڑ اوڑی خپل گاونڈے هم ورتا جاڑی. دیر خکل شیر مو راستا ولی دی، خو پا بخشن اغوارم چی پا ورستی بیت موش پو نشو،
بلکل ام داسی وان
نو زکمو و نلوستا. اشنغری صاحب بیا با مو هم دا لکنو دا لکلو او غگیز پیغامونو پا تمایی
انشاءاللہ.
ماجد صاحب دا بل لکنه دا محترم ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب ته، چې عنوان دی دوزخی او جنتی ټولنه. خو د وخت د کمی په وجه ترې د سر یو څو ټکی او شعرونه راخلو. او پاتې لیکنه تاسو د واټس اپ پر کل راشه پروګرام کې لوستلی شئ، چې ډیره ګټوره لیکنه ده. نو اقبال صاحب لیکي چې په هر کچه چې په یو ځای کې شخړې، تربګنۍ، تخاصم او دخمنی وی، نو ام هغوم را پکی دوزخ واکمنده. او بلخوا دوستی او وروری لجنتی چارو زینی دی. او پا هر زایی که چی دوستی او ورورولی واکمنی وی، نو ام هغوم را پکی جنت حاضر او واکمن.
دیر خر دیر خر.
بیا دا شیر پر جب داسی وایی چی: نیک حمل حضور دی تاعت بویا، چی حاصل کا چوک جنت
پدا دنیا.
نیک کردار هم نیک عمل هم نیک خویونه، هم جنت دی را هم راحت پدا دنیا.
دیر خو هم جنت دی هم راحت پدا دنیا.
زدیت د سړی عمر په عذاب کا، په کار ندی زدیت پدا دنیا.
او بشکا چې زدیت د سړی عمر په عذاب وی کنه. نو یو جهان مننه کوو د ډاکټر صاحب او دا د لخایسته چپن څخه د ګران او قدرمن عبدالوهاب غیرت صاحب بیخی تازه کلام می راواخست. نو فاطمی خور که د خو خوی ملګرو ته به ووروم. وای وی مونږ ته ژوندون مونږ ته روزنه پکار، مونږ ته ژوندون مونږ ته روزنه پکار، مونږ ته د خپل ټبر څارنه پکار، او چې باندې وګنډوش لیدلې گریوان، هسې یو تار هسې یو ستنه پکار، او د نن زړه کې میکروبونه ګوره، د میکروبونو خاص وژنه پکار او لوچو زمکو نه څه نه راوزی زمکه همیشوی څه اوبړنه پکار او وهاب غیرته د دردوی چه غزل د داسې دردوی درملنه پکار
بهشکه چې د داسې درد درملنه پکار ده. الله تعالی دې تاسو ته هم روغتیا او سلامتی درکړي او یو جهان مننه د دې دومره شو او ګټورو شعرونو چې که عمل پرې وشي نو دنیا به بیخي جنت شي.
بهشکه
بیا به دې هم د داسې شعرونو او شو شعرونو په تمه یو
انشاءالله.
ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي دلته به یو وړه شاندمه واخلو او بیا به راشو د ملګرو او قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته.
بالکل مې خوښه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو، هم ستاسو په خپل هرکله راشه پروګرام کې او نیغزو غږیزو پیغامونو ته. اول پیغام د ګران او قدرمن ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب دی چې د امام حسین علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت یې خپل شعرونه په خپل غږ ویلي دي او راستولی دي، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د شعبان د میاشتې دریم نیټه سمون لري. د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام نیکمرغ زوکړې سره په همدې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته خصوصا تاسو ته مبارکي ویم. دریم شعبان دنیا ښایسته شوه پرانا د حسین، خوشالی هم لنور و خلق و شو جدا د حسین، د خدای تبریک رسول الله ته جبرائیل را وړه، ثانی نشت ولادت کې په دنیا د حسین، د خدای په امر ل جنت فرشتي راغلی، ل بهشتي حورو خادم شو لعبا د حسین، شو پراتلو سره شفی تسل سائل و فطرس، پا عرش کی جوڑی پرشتیش ولی گدا دا حسین، اہل بیت سوک دی کمچ لاندے دا کسا راغلی، شو مکمل یہ پا وجود آل آبا دا حسین، دیر گناہگار بخلاص لعور شی دا حسین پا مینا، زکا چی بچ شو دین دا خدے پا کربلا دا حسین، لالا چلار دا اہل بیتو و خود رحیم تا، خائی نصیب یہ شفاعت شی پا اخبا دا حسین. دیر دیر مانن
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، دیر دیر مانن. او پیا با مهم دا سے درش شیرونو پا تمیو چی انشاءاللہ اتار مشتر آوال جیل خیر. اس با دا قدر من او محترم اورور حیدری صاحب غگیز پیغام اورو.
مزدگر کی می خیمه را ټولوله تروان شوی ما کی سرا ټولوله، جنکی د کلی پټی ګرځیدلی چم کی چنو وظیفه را ټولوله، دغه خلق غواړی ته بیرته فقیر شي، وای تا پخوا چند را ټولوله، یو کوچی په دامان کې ویده شوی، تا د ستورو نه پرده را ټولوله.
وی مازیگر که می خیمه را طوله ولا او تروان شوی ما کیسه را طوله ولا، نو دیر زبردست دکلما او خکل شیرونه مودی کدر من حیدری سیبا. یو جهان مننه او بیا به هم در تا استرگی پلار یو. فاطمی خور اوس به د ګران جمیل حسین صاحب را لیږلی شعر وورو چې د امام حسین علیه السلام د ولادت په مناسبت یې په خپل غږ ویلی دی. نو راځئ چې غوږ شو ورته.
چا حسین سره محبت نوی سجدا مکوا بلا کے سم کوا د اسلام دین کے بلا کے سم کوا د اسلام دین کے دروش نئی د معصومیت داد سپین تل نجات دوا سلا د مسلمان چشگوا مکوا بلا کے سم کوا د اسلام دین کے بلا کے سم کوا د اسلام دین کے چاچا حسین سر محبت نبی سجدا مکوا بلا کے سم کوا د اسلام دین کے بلا کے سم کوا د اسلام دین کے دادے چراغ د درس علام مخ کے حضرت آدم نور د خدای دیدی کی شاگت نن سبا مکوا بلا کی سما کوا د اسلام دین کے چاچا حسین سر محبت نبی سجدا مکوا بلا کی سما کوا د اسلام دین کے بلا کے سم کوا د اسلام دین کے تیر شو خپل سر او خپل ناموس نا دنیا پجا وکڑا من حسنا تیر شو خپل سر او خپل ناموس نا دنیا پجا وکڑا من حسنا پنا یہ ورکا اسلام دین تچ پروا مکوا بلا کے سام کوا د اسلام دین کے بلا کے سام کوا د اسلام دین کے چاچا حسین سر محبت نبی سجدا مکوا بلا کے سم کوا د اسلام دین کے بلا کے سم کوا د اسلام دین کے وہب عجز د نظریات حسین د ہر چرہ نماد دوسرا قبول شپ محشر تا اندخنا مکوا بلا کے سام کوا د اسلام دین کے بلا کے سام کوا د اسلام دین کے چاچا حسین سر محبت نبی سجدا مکوا بلا کے سم کوا د اسلام دین کے بلا کے سم کوا د اسلام دین کے
ستا چی حسین سر محبت نوی سجدہ مکوا بلا کے سم کوا د اسلام دین کے نو بے شک چی حضرت امام حسین علیہ السلام سفینۃ النجات یعنی د ژغورنې کشتی ده. الله تعالی دې اجر درکړي قدرمن ورور محترم جمیل حسین صاحب، او موږ ټولو ته دې د امام حسین علیہ السلام او د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په دغه صراط مستقیم د تک تا توفیق را په برخه
کړی. امین ثم امین. ډیره ډیره مننه کوم استاد هم فاطمی خور پروګرام وخت را سره نور په ختمېدو دی ځکه چې غږیز پیغامونه یو څه وګدو نو کوشش به دا کوو چې دینه پس یو څه غږیز پیغامونه را لنډ کړو د کوم ملګرو شعرونه چې وګدوي هغه به هم یو سره کموو خفکیږي به نه ملګری ځکه چې پروګرام زمونږ وخت ډیر مختصر دی او هفته کې یوازې دوه پروګرامونه دي نو په دې وجه لیکنې سناسه پاتې کیږي. بیا به انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به پاتې لیکنې خپرو د خیره. نو په همدې ځای د ملګرو نه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
المانزني خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هس کېرلې څوک دی کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی کله چې سترګې ځان ته واړومه وایم چې بد تر ټولو خلکو یما خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړم خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه دننه ناز لرم د باندې اسره په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري سترګې مې داسې څه ته زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی Thank you.